لومړۍ ډله ده چې نیول کیږي، او د کوویډ کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. د طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړې وه. د کوویډ حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینې لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د دې هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی و چې د قانون جوړونې چارې په دې هیواد کې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي.
مخکخي خزي
آزادی رادیو ته شرغ لاس نندخ پرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو 19 پروگرام مخکښ شذخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخوري. په دې خبرونه کې لدا شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای پر کور پاته دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه معیار امیری سره خبرې کوو چې په خپل ټولنه کې څه ډول بدلون راوستل دي، او پر دې موضوع به ورسره نورې هم خبرې کوو چې ولې افغانستان طبي متخصصینو ته اړتیا لري. اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي 00420221120501 او د واتس اپ شمیره هم دا ده 00420221120401. پر دغه شمیره تاسو موږ ته د انټرنیټ له لارې پر واتس اپ زنګ وهلی سي، او یا هم راته خپله تبصره یا پوښتنه پرېښودلی سي. زموږ د ازادي رادیو د سکایپ پته ده azadi.radio. همداراز دا موضوع موږ تاسو ته پر فیسبوک او ټویټر هم پرې ایښې ده. هلته تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او یا هم راته پوښتنې پرېږدئ. موږ به یې وخت په وخت له خپلو میلمنو سره مطرح کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خپرونې ته وبللو.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2010 کال کې منځته راغله، او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې، او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي، او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده، او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کیږي، او دا به ادامه لري.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ. اوس چې موږ وینو وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو لراتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نسته، او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول سوی ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسې د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لرې سي؟
اول خو دا در تویم چې په ټول نړۍ کې، په افغانستان کې هم، د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده، او دا یو واقعیت ده، او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي. مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده، او زنانه ډاکتر په دې منځ په کلتور کې یو منلی ډاکټر چې خپل سیزینه فاميلي وړي هلته وردي او ډېر خوشحاله چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعدوو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعال کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم نجونې هم ځي فاکلتی طب ته او هلکان هم ځي، ولې په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنکړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا ترسره شي، که نه شي مطمئنا طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبري به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه مه هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولې یو څو مودې موږ به وګورو قصد لغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه که تاسو راته ووایاس چې د روغتیا د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې پر ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
زه د عامې روغتیا وزارت نه خبره نه یم، ځکه چې ترجیح چې زه خبره یم خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه یم. دوه شفاخانې چې رئیسان یې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستانی اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ورسته له هغه چې حکومت تغیر سو او افغان حکومت سقوط وکړ، د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د شذینه ډاکټرانو پر وړاندې باندې څنګه ننګونې زیاتې سوي دي ستاسو په نظر؟
خوشبختانه ښځې ډاکټران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي، د هغو په کار کې کوم تغیر نه ده راغلی. دوه مشکلات چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري، واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. یو بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، زه هغه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې یم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوه. ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولټو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور کوم مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
بله، که په دې اړه باندې تاسو یو څه موږ ته نور معلومات هم راکړئ، چې تاسو وویل چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړل شوی، څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟ او که تاسو یوه یا دوه داسې کیسې موږ ته وکړئ چې ډاکټر صاحبان د مالي لحاظه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
تقریبا د دوه رقمه ماشونه په صحی سیستم کې، یو حکومتي ماشونه او یو د انجوګانو غیر حکومتي ماسو چې دوه پکیج د سیستم د صحی تی او بی پی ایچ اس او ای پی ایچ اس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې لغه ورځې چې 15 د اګست د طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه دخشته تر اوسه پورې، یو تعداد دو آخر ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی دمش. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په سیحت عامه کې، هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو دی ریفورم سیستم روانو په غیر دولتی سیستم یا قراردادی سیستم دی وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل سی و، یعنی شاید داسې مؤسساتی چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یخیشتي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وظیفه نه ده فعلا او قیمتي هم ډیره ده، ډیره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوسي.
مننه د معلوماتو.
بلګې په مورد کې چې زه بلګې وایم، زه داسې خاص مثال نه لرم، ولی پرون یو ډاکټر صاحب راته ویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي، نو هغه به څنګه بیا کار وکولی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید دوی مالی مشکل حل کړي، بغیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي.
ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو، یعنی په دولتي معاش څومره وو او غیر دولتي څومره وو؟ بله ډاکټر صاحب، تاسو زموږ غوري زه فکر کوم چې زموږ رابطه له ډاکټر نسرین اوریاخیل سره قطع سوې ده. موږ هڅه کوو چې له دوی سره یو ځل بیا وصل سو او د دوی ژغ واورو. صافی صاحب وایي چې د دوی بلې تر یوې لنډې دمې وروسته به اورېدونکو بیرته له تاسو سره یو.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندې بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري. مخکښ شدي پروګرام د ازادي رادیو اونې خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د دوشنبه په ورځ همدا مهال خبريږي. په دې خبرونه کې لداسه شو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه ور سره خبري کوي. له دوی څخه اورو او همدارز له دوی څخه پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وي. نن لکه تاسو ته چې مخکې اعلان سو، پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني، هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای اوس مهال زموږ میلمنې ډاکټر نسرین اوریاخیل هم وویل چې دوی ډیری پر کور پاتې دي. په دې برخه کې خبرې کوو زموږ میلمنه ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ډاکټر صاحب یو ځل بیا ښه راغلاست.
مننه.
که تاسو موږ ته په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې ډاکټرانو په دولتي برخه کې او په غیر دولتي برخه کې د دوی معاشونه مخکې څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونو په صحي سیستم کې و او دا باعث دی ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې ماشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد مارسي دي او شفي سرویس ماشو او کادري امتیاز به مخشته شلو پینزه وی زره افغانی و ندیر جگنه و ولی تر شپک زره و وزره افغانی و پوری هم ماشونه دی دکتر سایبان و دی نرسان و یعنی دیر زیاد تفاوت دروده ولی پا غیر دولتی برخه که ماشونه فوق العاده جگ و دی او دریور ماشیم دو سوه دری سوه دالر و او دسی ماشونه مزی تلز زره دالر و پوری ماش درلوده نو دی اغیر پار زهیله لرم پا دی نیوی سیستم کسی دوی غاری چی پی کار وکی دغه تفاوت لک زره کم کی زکه چی پا اصلی تطبیق کننده دی برنامه دی صحت عامه دکتران دی که پا دولتی کی دی که پا شخصی کی دی و پا غیر دولتی کی ولی متاسفانه پا دولتی کی پا یوش پا که مثلا پا ملاله روختون که پا یوش پا که درس پینزه درس عملیات که یو دکتر اما سهار امتیاز 500 روپی ماکولات دی او شاید یو سل روپی ورطا خود احمه ورکی اغم افغانه چه دار دیر دردون که در زهیر لرم دا تفاوتونه دیر در لمن زلار دی
مننه ډاکټر صاحب زبې یو څو پښتنې زموږ لاوریدونکو راوخلمه پر فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو موږ ته ستاس لپاره یو څو پښتنې او تفسیر پریښې دي زیت الله مبارز صاحب یو تفسیر کړی دا او همدار از پښتنه کړی دا دوی لیکلي دي چې ستاسی لمل منو څخه می پښتنه دا چې د روغتیا وزارت په لیري پرتو سیمو ته د نسایي ولادي په برخه کې شدنه ډاکټرانی لري کنه یعنی هلته خو لیري سیمې دی ډاکټر بوي او یا نه خو زه په کندهار کې د ځینو ولسوالیو معلومات لرم هلته په لږ وخت کې د یوې ولسوالۍ دو او یا شذ خپل ژوند له لاسه ورکړی دی اوریدونکو د یادول وړ ده چې ازادي رادیو دغه معلومات نه تاییدوي دا زموږ د یو اوریدونکو تبصره ده چې پر فیسبوک کې موږ ته پریښه ده او د لیکلې دی چې دا زه یو ولسوالۍ درته یادوم کېدای سي ډېرې ولسوالۍ سته چې د میرمنو مړینه به ډېره وي پکښې کې اوس تاسو تر یو حده باندې کار نه دی کړی چې د روغتیا په برخه کې د ځینو موسسو سره قراردادونه وسی او روغتیا په برخه کې ستاسو ستونزې هوارې سي ډاکټر صاحب که تاسو د دوی دغه پوښتنې ته ځواب ووایاست چې هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده
مننه اصلا دا ورور یو څه رښتیا هم وایي مشکلات مخصوصا لرې پرتو سیمو کې د خپله سیمې نه ډاکټره دوی نه لري یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپله سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه چې سیمې ورته وایي کمیونیټی میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کېږي چې اوی لارس یا غلر پرتو سیمو تا اقلا دو کالا دی اول خپل دی تخصص آلتا کار بکی او پامده شکل پروتیشن یا پا دوری شکل دوی لارسی خپل کارو تا ادامه بارکی نو واقعا پا بعض جایو که چی لر پرتی سیمی دی امنیت بخاطر خلط نکل مخصوصا مثل دی دکترانی هم دارن شرایط دی تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپارنو برابر نو دوی نه کوي سوي چې دوی لار سي لري پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا دي ټول شي او کې خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکز کې پات شي خو چون امنیت تقریبا ستا او زهيره لاره مو ستراتيجي دا سي ته ان سي هغه څوک چې د تخصص په اخر کال کې وسیږي په ټول دنیا کې دا معمول ده اقلا یو دوا کال دوی باید په اطراف کې تیر کی پس لغه بیا راسی اگر دیگری دی خپل دی تخصص باید واخلی. پا غیر لغه بانده از فکر نکوم چی دا تدبیق دی برنامه چی منگه خزینه داکتران دیر و لیر پرتوسی موتا ولی گو او بوی پخپل خواسته لاری سی دا فکر نکوم چی تدبیق سی. ولی دا مهمه دا چی یو استراتیجی دی حکومت لخوا دی شرایط و پاس واسو فکی خود رسی.
بله ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي لتاس سره به خبرو ته دوام ورکو. اوس هم د دې خبرونې دوهمه ملمنه ډاکټر صاحب کریمه معیار اميري لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. ډاکټر صاحب کریمه، ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژن تاسو.
ډاکټر صاحب اميري، تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحاله ده؟
بل او مخکې مونږ د ډپارټمنټ په چوکاټ کې په ملچوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلې ده. ولی دغه 2014 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم، امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجرو وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو، او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو، او یا هم د چي مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو. دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري، او بل اخر دی مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د دې چې غدمون ناراضی کیږي د سیستم نه، او دغه مرینه کچا راټیټیږي. نو دغه ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په نامه باندې موږ تبدیل کړ.
ش او د دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجه څخه ورکول کیږي.
امریت په چوکاټ دی ته به ملجوی کیږي دی د دولت طرفه. تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یوځې ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټو طرفه مونږه سپورټ کیږي، چې په عین زمان کې چې د پیشنټ سیفټی او کوالټی په برخه کې کار کوم، یو دغه ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټو مونږ ته سپورټ راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
شاشه ډاکټر صاحب، مخکې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل یادونه وکړه چې ډاکټر صاحبان په افغانستان کې د ماشونو د اخستلو لستونزو سره مخ مخ سوي دي، او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ مخ دي. په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې تاسو ډپارټمنټ مخکې تاسو پیشنهاد کړی وو، او د تاسو د وړاندیز پر بنیاد باندې رامنځته سو او دغه فعالیت کوي. دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي، په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټو، یونیسف او ایم ایس ایچ د یو اس ای ڈی برخی هغه سپورت کولی. خوشبختانه بعضی تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټو، یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورت کیږي، او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعضې پروژې دي چې هغې ته سپورت ورکوي، لکه ګلوبال فاند غوندې، یا مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو ټو دي خونه. نو د موږ ډپارټمنټ هم د همغې خونه سپورت کیږي، ولی په ټول پرسونل نه، صرف دوه نفر دي، مونږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کوي.
بلې ډاکټر صاحب اميري، که تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایئ چې په خپل شخصي وضعیت کې تاسو له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي واست، په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولی دی، او د ښځینه ډاکټرانو ژوند نورو ته څه ډول الهام وربخښلای شي چې دوی هم باید په خپل ژوند کې هڅه وکړي؟
مننه د زفکه کوم چې دا سوال به یعنی د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کارکونکو نه چوشي شاید د ځواب له ما سره یعنی موافق دی اوسې په د ځواب کې یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کارکونکو د لپاره سی کارکونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې د یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وو پیژنه افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي ان شاء الله د دې بحران نه به ډېر زر ووځو چې موږ خپل هم د غدرې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلی او کوسي کارکونکو چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر سپوره نه دي اخیستي ولی وعده یې د موږ سره کلکه کړې ده خپل دولت د ژوند دي تا چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زنانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدنه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلي غیته دا وعده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکو
بله ډاکټر صاحب اميري تاسو لمر سره پر لیک او سي زبوس بیرته ورسم ډاکټر صاحب اوریا خیلته ډاکټر صاحب تاسو د اميري صاحب خبري هم اورید دوی له تاسو سره موافق دي د مالی ستونزو په اړه او د نور ننګونو په اړه چې ډاکټر صاحبان ور سره مخامخ دي ډاکټر صاحب اوریا خیل ک تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست او بیا دا چې تاسو څنګه وکړه سوي چې پر تاسو ستونزو سربېره تر دې ورځې ځان ورسوي
مالن از خوال خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ او سیو شکر جوړ ده او زه یو زما مسلکی ډاکټر زه د کابل پوهنتون د ټپ فاکولټی نه فارغ شوم بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دا نومرو په اساس چې ما ویوري چې ټاپ نمبر یې زه دی او ستاره په صفات بیسه په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس دې تخصص کې پروګرام ستاره یم په زمين کې مې د سیاتي امي ماستری اخیستل زه ماستر ان دي سیاتي امي نور د نسایي ولادي فلوشپ مې هم کړای دا او نور وړې زده کړې دي د سیاتي دي کلچر سم او د شایان څه ضرورت نه راځي اږي
بله او که تاسو د خپل تجربه په اړه باندې راته وایئ چې تاسو د خپل کاری دورې پر مهال باندې څه فکر کوئ چې څه ډول خدمت یا هغه لاستراوړنی چې تاسو درلودې په ټولنه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پام وړ دی او تاسو غواړئ چې یادې کړئ
اصلا یو ډاکټر کپ صداقت په کار وکي تنا د خلکو زله چې لاس تراوړي هغه لاس تراوړ نه ده اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرورت چې خوشبختانه زی لره مغه دا د چې خپل مریض سره خراب یو کی د مریض د زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي کی او په مریض تجارت ونه کی او دا د ډاکټر دی هغه ته لاس تراوړ نه ده ځکه چې طبي اخلاق صداقت ترهاد او راستکاری د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نسب باندې یو اجر لري چې دا د هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ سره رسولې ده زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې همیشه مې د افغانستان څخه ته خدمت کړی ده مې مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض تر سوال ایده همدارنګ ډیر زیات په ډیر سخت جنگی شرایطو کې په هر شرایطو کې د افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته می خدمت کړی نو کړی می ورکړي کار می کړی دا همدارنګ زه دې څو بنیاد او اسوسییشنو رئیس او مثلا او ټول می دا طلب کار کړای مثلا زده افغان فاميلي ګایډنس اسوسییشن یا انجمن رهنمای خانواده افغان رئیس او زده انجمن نسایي ولادي افغانستان سي دي نسایي ولادي دي ډاکټران انجمن د دې غره رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم دا طرف کارونه می ډیر زیات کړی دي او واقعا ملزات وړي. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کوم خپل خلکو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل چې تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب معیار هم دا پښتنه بل تاسو څخه وکم که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربه په لحاظ باندې خپل لاسترانو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
ډیره مننه زه هم ډاکټر صاحب اوریا خیل ته مو غږ باوري خپل سلامونه او نه کې هله وړاندې کوم او ډیر می ترګي پیروخانه کې چې د دوی مینتل نصیرا او وینم او کله چې راغی اور مډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې د سبا دوه مچې د مو هم تقریبا د ښکاله کیږي چې زده ته په پنتون پنتون کې به کول نه فارغ شوې ما زواله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې مکار وکړم بیا روسته می بیا ز د پته دا عمل نه زغله خپل ټاکو به می چې ورده ګولایت زغی ته لړم بیا ما دولس کله اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغی د څنګه سره زد وکړم په پیښور په شفخانه کې وشه شفخانه باندې مرسي په نامه باندې یو شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل مثلا عملیاتونه یو نو شان چې دغه مې ارت ذکر بیا ورسره به تر وګرځم افغانستان ته مغه شفخانه کې کار کو بیا د کلی په اول وخت کې ز کابل تر اخدلمه د 2004 کال رئیس په دې خوازه د امیر اختیار وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به خیمه شپږ سو بل اسکا لکی نو ما مختلف دپارتمنټو کې می د ریاست چوکي امریات چوکي می وظیفه اجرا کړې ده لکه د ساتي باروري کې لکه فاميلي پلانینګ کې لکه بیهودی کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې او اوس به د بیهودی کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې کارونه کړې دي لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچ ویل ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام له سره وړای دی مسري لارم په پخ کې او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان او خپل کلینیک هم لرم مریضان معاینه کوم او الحمدلله ټول مریضان مې خوشی دي هغه نه خوشاله دي. نو برلوی دی چې ز خپل تحصیل مختبو ولای دی الحمدلله چې مصلور اولادونه ډاکټران دي او یو زوم چې دی هغه انجینر دی او یو ورکه لور مې ته دی ولسم سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو زوم زمون چې دی تسویه دی تخصص پوري او استاد دی یو مشر زوی مې په طبي پانتون کې. نو تر دې واده پورې مې غوته هم روزنه ورکړې ده او د غیب هغه کې مې کمینه د کړې دی غیب تربیه کې او په روز
مننه ډاکټر مایار صاحب. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسم صنف کې نه په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي اوس چنجونی شونځي ته نه ځي تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وایست
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي او هر ورځ دي ته امیدواره ده لکه موږ تاسو مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو امید لري خدای پاک ته نو امید لري چې ان شاء الله دا دوه صنف به نور هم خلاص کی ولسم او دولسم او بیا د دې هم زه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسی نو ان شاء الله به دې هغه کې به بریالي شي او خدای به خیر کامیاب کی او دا ډیر امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه دا شنوایی یی څنګه سره یی مثلا رونه یی مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي نو امید یی چې د ماده لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپل هم وطنانو ته وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب معیار او ډاکټر صاحب اوریا خیل تاسو لمر سره پر لیک اوسی اوس هم ځنی اوریدونکو مشته ټلیفون کوي د دوی پښتنې براوخلو او که دوی کومه تفسیر لري هغه به واورو. اوس هم ورځم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم هیل احترامات جناب ملالی خورتا ستا او ډاکټر صاحب اوریا خیل او ډاکټر صاحب ته او جناب صافی صاحب تم خاص ځانګړي سلامونه اسد الله صافی ما او د سندونو کور لغمان نه
مننه صافی صاحب چې تاسو زنګ وهلې دي تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه جواب صافي لمړی براشم تفسیره به کومه دا چې زه د تی پونځي محصول يم او وز د ستاش په برخه کې معرفي شوی ما او ستاش کې ما نو متاسفانه چې زموږ صحت پرسونل محترم ډاکټر صاحبانو استادانو زموږ لطف کو هغه خو مطرح کړه خبره ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي کاغه د افغانستان څلور دیرش ولایتونو کې هر ولایت د نورستان لغمان متاسفانه زموږ لغمان کې د ډاکټرانو معاشونه څلور میاشتې شو چې تر لاسه کړي نه دي او نوکری والان مو په نهر درمل نشته د درمل نشتوالی چې مریض ته د بازار نه درمل لیکل کېږي جناب صافی خو دا ډیره غټه خبر ده دلته په افغانان چې دي متفانه ډیر غریب خلک دي نو دوی ته چې سیتامینه دوا تطبیق نشي نو دوی دومره وس نه لري چا چرګې هغې خرڅې کړي وي هغه مریض راوستې د حکومتي شفخانې ته هلته بیا نسخه شخصي لیکل کېږي ځکه هلته درمل نشته دوا نشتوالی ده نو جناب صافی خور ډیر مشکلات سره مخ یو نورم ډیر مشکلات دي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن کې دا مشکلات پاتې ورسیږي
ډیر مننه اوس هم ارزو یو بل اوریدونکو ته چې دوی کا کوم پښتنه لري مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بله فکر کوم چې زموږ رغنه اوریوس په برته بولار سو بل چاته بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده دوی هم فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوی ده ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو ته براسم تاسو یادونه وکړه چې تر 13,000 زیات جراحي عملیات مو کړی دي چې دا یو لوی لاسته راوړنه د یو افغان شتې لپاره ګڼل کېدای سي تاسو که په دې اړه باندې خبرې وکړي یو څه چې تر ډیره څه لامل کیږي چې یو ښځه د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي په داسې حال کې چې ډیری وختونه داسې هم کیږي چې د جراحي عملیاتو پر یوازینی لار وي چې د یو ښځې ژوند وژغورل سي
بله مننه دا خو اول منګه باید نه تنها د تیبي له لحاظ بلکې د افغانستان د شرایطو په اساس باندې باید ووایي چې څه باعث کېږي چې ښځې خپل حیات له لاسه ورکوي اول دا چې دوی ښځې خپله تصمیم نه نیوي چې لاړ شي ډاکټر ته شفخانې ته ورسیږي د کور نور غړي تصمیم نیسي خوا کې خاوند دی نور غړي تر څو چې دوی تصمیم نیسي د ښځې وضعیت خرابیږي ځکه چې کولادي کیس یا د ماشوم د زیږونې وخت کې ډېر عاجل برخه ده او څوک نه کوي چې ډېر منتظر سي ورته بل دا چې اقتصادي مشکلات دوی لري وخت چې دوی تصمیم ونیسي بیا کران لري د موټر د دوا پیسې نه لري د فیس پیسې نه لري د مختلفو برخو د دې لپاره اقتصاد هم ډېر زیات پکې رول لري ولې د ښځو حقوق چې دوی باید خپله تصمیم ونیسي ولاړ شي شفاخانې ته منظم قبل د ولادت نه خپل بال ولادت او د ولادت وخت کې دا ډېر مهم اړینه ټکی ده چې باید ټول دې راول کړي او دا باید قوي شي او ښځې په دې حقوقو باید ورسیږي وخت چې دا دوه مشکله هم نه یې شفاخانې ته چې ورسیږي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې اکثرا هغه صحي پرسونل پکې موجود نه یا دوا موجود نه یا هغه سامان آلات یا سهولتونه چې باید یو عملیات ورته اجرا سي هغه موجود نه نو دا فاکتورونه عمومي فاکتورونه دي چې ما درته وویل ولې په صحي فاکتورو کې ډېر زیات مهم اول خو هغه خوندي زیږانې دي چې مخکې له ولادت او بال ولادت خوندي زیږانې یو له مهمو عواملو دي مینې د مورګانو نه دي چې دا په څو سروې وکړي چې په افغانستان کې اجرا شوي دي هغه کې لیدل شوي چې خونریزي هغه یا د وینې راتګ اولین مشکل ده په هغه کې چې ښځې مري او خپل ماشوم او خپل حیات له لاسه ورکوي دویم دا چې جګ فشار متاسفانه د موږ افغانستان کې مراقبت قبل یا مخکې له ولادت مراقبت ډېر ضعیفه ده خلک نه ځي شفخانو ته سیستم هم ورته داسې نشته چې کور په کور یا څه رقم سیستم ولري چې هغوی وکوی سي دي دوی هغه د خطر الانې ورته ووایي یا تشخیص کې قبل له وخت نه نو د هغې دپاره جګ فشار هم یو له مهمو لاملو نه ده چې باعث کېږي چې خپل حیات له لاسه ورکړي همدارنګه کمخونی خپل کمخونی ډیر بد شي د سیمه مور زر خپل حیات لاس ورکی او میکروبونه مختلف میکروبونه باعث دي ګرځي ځکه چې خپل د سطح دی تعلیم دی ورانه یو مخسن په لري پرتو سیمو کې هم لدینه غاره ښکته ده چې وینه پیږي چې میکروب څنګه چلوږي او اسی په هوانه چې ورته سوي باید سوي نه ده سوي ځکه تاسو پیږي د منګه تقریبا 90% یا ویسایه چې اخره نشته 90% خزي په لري پرتو سیمو کې به سواد دي او همدارنګه نارینه هم ډیر زیات پیسې دوی نو سلاینې دوی ته باید سیستمونه جوړ شي چې دوی ته وایي چې د میکروب د مخنیوي لپاره څه باید وکړي د علائم خطر چې دی په ولادت کې څه څه دوی وکړي چې پوسی چې خپل د کور مهم غړی چې ښځه ده هغه ته نجات ورکړي نور مختلف عوامل هم په شفخانو کې شته مثلا د ډاکټر نه بود د انستیزي نه بود د دوا نه بود دا مختلف عاملونه دي چې کدی زیات وي شاید یو سات و سات در برد نیسی چې باید سگی کردی چې بالاخره متاسفانه یو مور خپل حیات لاسه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل اوس په هم ډاکټر صاحب معیار ته ورسو ډاکټر صاحب معیار تاسو د ډاکټر صاحب اوریاخیل خبري واوري دي دوی ځنی لاملونه یاد کړل چې لکباله شدي د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاس ورکوي دوی ټولنیز او اقتصادي لاملونه او ستونزې یاد کړې چې ترڅنګ د روغتیاي ستونزو خبره هم وکړه تاسو په نظر د کوچنی عمر ودونه د جنونو لپاره څومره خطرناک کېدای شي چې دوی خپل ژوند له لاس ورکړي د کوچنی د لادت پر محل
ډیره مننه د ډاکټر صاحب یا خپل سره زاس فلسه د موافقه یم ما پوینټونه چې د ذکر کړل هغه درې دیلیګانی یا مثلا تاخیرونه چې واقع شي خدي یا مرمنی ډیر د خطراتو سره مخامخ دي او د غیر سره د سوال چې تاسو وکړه بيخي د غیر سره موافقه یم هغه مرمنی چې د تل سکولونه چې عمر ولري مثلا شپږ کلنی یا څلور کلنی یا مثلا ولاسي او چون هغه په خولې ته نه وي رسیدلې دغه هغه طبي جوړښت یا مثلا هغه د وجود هغه د نیوی کړی نو د خطر باندې د خطرات ته مخامخ کیږي او که بیا د مليني بایس نشي نو یو تعداد زیات ناروغي لکه د فیستولا جوړول او د غنور مشکلات ورته پیدا کیږي چې د امر د پر دې ایوجن کیږي او مایوبیت پیدا کوي او همچنان دا مشکل په هغه مېدمنو کې هم شته چې د غي سند فرزند دیر شونه 15 شو کال